اجازه میگیرم. در برنامه ساعت 8 همکارم صفی الله استانیکزی با شماست.
پیر از یت من نکرودن. پاوان سن که ده سهر اتبه جشوی دقا پروگرام تر نه بجو دوام که بیخو دیر برخی ده ازادی رادیوی مجله تا زنگری ده. آوری چه ده بلخ ده ولیتی شورا یو غره اصف مومند چه ده بلخ ده والی آتا محمد نور یو سخت منتقد بلل کیگی پرونش پا ناوخت ده بلخ پاوی دگر که نیول شوه ده. دامو مهم راپور ده. خود را رسمخ که خبرونه. د خبرونو سره ټکی د بلخ د ولایتي شورا یو غړی اسف مومند چې د بلخ د والی عطا محمد نور سخت منتقد بلل کیږي پرون شپه نا وخت د بلخ په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوی دي او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ملیشا سرتیرو په یو کاروان بمی چاودنه شوې چې پکې شپږ سرتیري وژل شوي دي. پوره خبرونه د بلخ د ولایتي شورا یو غړی اسف مومند چې د بلخ د والی عطا محمد نور یو سخت منتقد بلل کیږي پرون شپه ناوخته د بلخ په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. د ولایت چارواکي وایي پر اسف مومند په ځینو قراردادونو کې د درغلۍ تور لګېدلی دی. د بلخ د والی ویاند منیر فرهاد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت د څارنوالۍ او د درنو جرمونو د څارنوالۍ لخوا د مومند د نیولو حکم صادر شوی دی. د والی ویاند وایي په هوایي ډګر ته د اسف مومند له رسېدو سره سم یو شمېر غیر مسؤول وسلوال د هغه بدرګي ته هم ورغلی وو. اسف مومند چې د بلخ د والیات محمد نور له منتقدانو بلل کیږي د دغو تورونو په اړه څه نه دی ویلي خو هغه یو اونۍ مخکې دا وکړه چې د بلخ والی په فساد کې ښکیل دی او دا یې په اړه اسناد هم لري. جزئیات وروسته هم اوریدلی شي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د والی ویاند ګل اسلام سیال پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د یک شمې پورې پیل شوي چې په لسګونو وسلوالۍ په نتیجه کې ټپیان هم دي.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو شپږ نفره وژل شوي دي او همدارنګه نولس نورې ټپیان دي. یو شمېر درنې او سپکې وسلې هم په دې عملیاتو کې د منځه تللي.
والی ویاند ګل اسلام سیال وایي دغه پوځي عملیات وروسته له هغه په دې ولسوالۍ کې پیل شول چې په لالي کلي کې وسلوالو ځینې تحرکات پیل کړي وو. د غور ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې یو موټرسایکل سپاره وسلوال د یوې مرستندوی ادارې درې کارکوونکي په ډزو وژلي. دغه پیښه پرون دوشنبه هغه وخت وشو چې د سی آر اس مرستندوی ادارې کارکوونکي د خپل کار پر لوري روانو. د والی ویاند عبدالحی خطیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محلی اداره پولیسو او کشفی ادارو تا لارشوانه کرده چه ده پیش ده چیردن پار قانونی اقداماتو کری ده پیش عملان پیدا او ده قانون منگولو تا وسپاری.
په دې پیښه کې چې لایې کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی د سی آر اس ادارې یو کارکوونکی ټپي شوی هم دی. دغه اداره د روغتیا کرنې او پوهنې په برخه کې مرستې کوي. په غور کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش ډله هم فعالیت کوي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې په یوه بمی چاودنه کې شپږ ملیشا دولتي سرتیري وژل شوي او لږ تر لږه دوه نور ټپیان دي. دغه بمی حمله په دغو پوځیانو وروسته له هغه وشو چې دوی د پاکستان د تأسیس اویایمه کلیزه نمانځله. د کوټې د ملیشا دولتي پوځیانو ویاند خانواسي وویل بمی چاودنه زورور وه او د پوځیانو موټر یې په بشپړ توګه له منځه یووړ. د فرانسې خبری اژانس رپورټ ورکړی چې د بلوچ بلتون پالو یو سازمان چې د بلوچ ازادي بخونکي سازمان ورته وایي په یو ټلیفوني تماس کې هغوی ته د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په وروستیو کې په عراق کې دوه امریکایي پوځیان د توپخانې په ناوړه پیښه کې وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویاند ډګروال راب مانینګ پرون دوشنبه وویل د پوځ د توپچي قطعې د داعش ډلې پر ضد په جنګي ماموریت بوخته وه چې د یوې تېروتنې په نتیجه کې او سرتیري ټپیان شول. دوه پوځیان وروسته د سختو ټپونو له کبله مړه شول. د امریکا په مشرۍ ایتلاف چې په عراق کې د داعش وسلوالو پر ضد جګړه کوي د یک شنبې په ورځ ویلي وو لومړني راپورونه ښیي چې دغه مرګ ژوبله د دښمن له کومې حملې سره ارتباط نه لري. اوکراین وایي هیڅ کله له شمالي کوریا سره د میزایلو د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاري نه ده کړې. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورسپانې د ځینو متخصصانو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پیونګیانګ ښایي د راکټونو ماشینونه د اوکراین له یوې فابریکې رانیولي وي. د اوکراین د امنیتي او دفاعي شورا سکرټر الکساندر تورچینوف پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل اوکراین هیڅ کله شمالي کوریا ته د راکټو ماشینونه یا د میزایلو کومه ټکنالوژي نه ده ورکړې. نیویارک ټایمز په خپله پرونۍ مقاله کې راپور ورکړی چې متخصصان فکر کوي د اوکراین د نیپیرو ښار کې د میزایلو یوه فابریکه چې احتمالا د انجنونو سرچینه ګڼل کیږي په جولای میاشت کې د شمالي کوریا د دوو بین القاره بالستیک میزایلو په جوړونه کې مرسته کړې وه. او د لیبیا په وړي پیاوړي پوځي قومندان خلیفہ هفتر د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره په موسکو کې وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل روسیا د هفتر او د لیبیا د صدر اعظم فائز السراج د حکومت ترمنز چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلې د سولې د موافقې د هڅو ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لیبیا له دغه پیاوړي پوځي قومندان سره د لافروف سرګندونې د دواړو مشرانو تر پرونی کتنې ورسته خپلې کړې. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت وایي د روسیې دفاع وزیر سرګی لافروف سرګی شویګوف په موسکو کې له هفتر سره وکتل او په دغه هیواد کې د روانو جریاناتو په باب بحث وکړ. هفتر په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د لیبیا صدر اعظم سراج تیره میاشت سولې پر یو تازه لسمادې ګډې اعلامیې موافقه وکړه. په 2011 کال کې د پخواني رهبر معمر قذافي تر پرزول کېدو او وژنې وروسته په تیلو غني هیواد لیبیا له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. د سراج د ملي یووالي حکومت پر پلازمینه ترابلس کې دیره دی، خو سیال حکومت یې په هفتر پورې تړلې دغه هیواد په ختیس ښار بیدا کې دیره دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلای شئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی آصف مومند چې د بلخ د والی عطا محمد نور یو سخت منتقد بلل کیږي پرون شپه ناوخته د بلخ په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. د ولایت چارواکي وایي پر آصف مومند په ځینو قراردادونو کې د درغلۍ تور لګیدلی دی. د بلخ والی هم په خپل فیسبوک پاڼه د مومند تر نیول کېدو وروسته د ملي امنیت سلاکار هنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانگزی ته ویلي چې د بلخ د ناامنه کولو کوښښ دی نه کوي. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه report.
آزادی رادیو.
د بلخ په والی عطا محمد نور پوری تړل یو پوزیانو د بلخ ولایتي شورا غړی آصف مومند پرون شپه ناوخته نیولې ده. د بلخ د والی ویاند منیر فرحات تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په آصف مومند د فساد تورونه دي او هغه د عدلي ارګانونو په امر نیول شوې ده.
شغلی مهمن چې د ملي امنیت د څارنوالۍ او د درنو جرمونو د څارنوالۍ لخوا یې د نیولو حکم صادر سوی د اسنادو او قراردادونو په جعل کولو تورن دی.
د بلخ والی ته نږدې کسانو په ټولنیزو رسنیو داسې رسمي اسناد خپاره کړي چې ښیي د کورنیو چارو وزارت او له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي څارنوالۍ د محمد آصف مومند د نیولو امر کړی دی. دوی ټینګار کوي چې د ښاغلي مومند نیونه د قانون سره سم ترسره شوي. د مومند تر نیول کېدو وروسته د هغه داسې تصویرونه راوتلي چې ښیي په لاسونو کې ولچکونه پراته دي او یو تن چې برګه پوځي دریشي په تنده تر څنګ هم ناست دی. د بلخ والی عطا محمد نور په خپل فیسبوک پاڼې د آصف مومند تر نیول کېدو وروسته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانگزی ته په خطاب کې ویلي چې له توطئه جوړونکو پروژو سره بلخ چې نسبی امنیت او آرامي لري منع آرامه کوي. معلومه نه ده چې ښاغلی نور چې په وروستیو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم او د اجرایه رئیس د دویم مرستیال او د حزب اسلام او د حزب وحدت مردم اسلامي افغانستان د رئیس محمد محقق په ملګرتیا د افغانستان د نجات په نوم ائتلاف جوړ کړي ولې د حکومت دغه لوړپوړو امنیتي مقامات ته دا ډول څرګندونه کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت ریاست د جنرال عطا محمد نور د ورستي سرګندونو په اړه باندې تروسه څه نه دی ویلي. آصف مومند چې د بلخ د والی عطا محمد نور له سرسخت منتقدانو ګڼل کیږي یو اونۍ مخکې ادعا کړې و چې د بلخ د والی په وړاندې د اسنادو د وړاندې کولو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورغلی و. هغه د بلخ والی په فساد او خپلو خپلوانو ته په امتیاز ورکولو تورن کړ. د آصف مومند ځینو پلویانو ګواښ هم کړی چې که هغه بیرته ژر خوشې نشي د بلخ جوزجان لویه لار به وتړي او مظاهرې به وکړي. د رپورټونو له مخې د بلخ په هوایي ډګر کې د تېرو شپې د لانجې په خاطر سیمه کلابند شوی وه او دې کلابندۍ او ګډوډۍ څو ساعته دوام کړی وو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي د سرپل د سیاد ولسوالۍ میرزا ولنګ سیمه چې لس ورځې مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه پرون بیرته دوی ونیوله. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د دې لپاره چې د افغانستان کومه ولسوالۍ بیا د دولت ضد وسلوال لاسته ور نشي په تصفیه شوي سیمو کې ولسي پاڅونوال او ملي او محلي پولیس تجهیزوي. له ښاغلي وزیري سره صالح محمد صالح مرکه کړې.
مونږ ډېر د سعودونه لرو د مرزا اولنګ سیمې کې زموږ قوتونه ننوتي دي او دره تصفیه پکې روانه ده. دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي، سر ګروپان او قمانداران یې وژل شوي دي. مونږ په ډېر ښه شکل باندې روان یو او غواړو چې تمره وسوالۍ د سیاد او د سرپل په نورو نقطو کې په هوایي ضربو کې او په شپې په عملیاتو کې قمانداران او سر ګروپونه یې په نښه کړو، له منځه یې ویسو. مونږ د خپلو عملیاتو راضي یو او ښه عملیات پر مخ روان دي.
بل وزیر صاحب دغه ولسوالۍ د لاس پلاس کېدو د مخنیوي لپاره څه اقدامات سنجول سوي د وزارت په سطحه؟
افغانستان کې چریکي جګړه ده، ګوریلۍ جګړه ده، دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه فعال دي. مګر سره د دې نظمونه وسلوال پوځ توانمندي لري چې هر چېرته دښمن وځپي، له منځه یې ویسي. کله چې دغه ولسوالۍ کاملا تصفیه شي، مونږ هلته خدمتي مردمي ورته وي، مونږ پولیسي ملي پولیسي معالي لرو، هغه ټول تقویه کړو تر څو چې راتلونکي کې ولسوالۍ کاملا وساتل شي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د افغان پوځانو د عملیاتو او همدارس د میرزا ولنګ سیمې د نیولو او په کې د تصفیوي عملیاتو د پایله او دوام په اړه باندې موږ ته خبرې کولې. او اوس هم نوریاس نوری ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلی دي.
انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې په کونړ کې د امریکایي ځواکونو لخوا د داعش سخت دریځې ډلې د څو مهمو قمندانانو د وژل کېدو مسلې ته پام اړولی. خو ټایمز ورځپاڼه بیا په افغانستان کې روانې جګړې ته له دې اړخه کتنه کړې چې له 1400 کلونو وروسته په واشنګټن کې په دې اړه چې د دغې جګړې چارې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته وسپارل شي بحثونه تاوده شوي دي. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په کونړ کې د اسلامي دولت ډلې د مشر عبدالرحمن په ګډون د دې سخت دریز ډلې د څلورو قمندانانو وژل پر دې ډلې سخت ګزار بولي او ژمنه کړې چې په روان کال کې به داعش ډله په افغانستان کې ماته کړي. د انډیپندنت په لیکنه ښاغلي نیکلسن په 13 اپریل میاشت کې هغه تر ټولو غیر اټومي بم ته اجازه ورکړې وه چې د کونړ په څنګلوري ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې پر مورچلو راوغورځول شو. د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې د جګړې د تیزېدو په ترڅ کې د امریکا هوایي ځواکونو د دغو ډلو پر سخت دریځو د تیرې جولای میاشتې تر پایه نږدې 2000 بمونه غورځولي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 600 بمونه زیات دي. خو ورځپاڼې د دې ترڅنګ دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې د اسلامي دولت ډله له دې سره سره توانېدلې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې خونړیو حملو ته دوام ورکړي چې دې مسلې داسې بیره زیاته کړې چې دا ډله د منځني ختیځ کړکېچ مرکزي آسیا ته ونه لېږدوي. ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې روانې جګړې ته له دې اړخه کتنه کړې چې له 1400 کلونو وروسته په واشنګټن کې بحثونه پر دې هم څرخي چې کړي دغې جګړې چارې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته وسپارل شي. ټایمز لیکي د بلک واټر امریکایي امنیتي کمپنۍ ماسس اریک پرنس وای د دې ته منتظر دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هغه سپینې ماڼۍ ته وروغواړي تر څو د افغانستان د جګړې په اړه خپل پلانونه ورته تشریح کړي. پرنس په ډیرو مرکو کې ویلي چې اوس د دې وخت چې د دغې جګړې لوری بدل شي او زیاته کړې ده چې کړي دغې جګړې چارې ور وسپارل شي، دی به د امریکایي ځواکونو پر ځای 15,000 اجیر امنیتي قراردادیان له امریکا، اروپا، استرالیا او جنوبي افریقا څخه چې د جګړو تجربه لري وګماري او هم به د دغه ماموریت لپاره د خصوصي هوایي ځواک نوي الوتکې ځای په ځای کړي.
انان چې زموږ پروګرام مو واورید، له دې وروسته د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال حمیم جلالزی سره مرکه اوري.
شاعری اوس هماغه عمومیت نه دي چې موږ مثلا د حافظ په شعر کې لولو یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو.
سندرغړی کرن خان د خپل نوې هنري فعالیتونو او د پښتو موسیقي د اوسنی حالت په اړه کې راته غږیږي.
بعضی زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي.
درې لنډې کایتونه د خان عبدالغفار خان د کلو ولو سلوک مبارزه او ژوند په اړه د اعتبار خان مرکه که وخت و نور مطالبه هم لرو. پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د نابینایانو لپاره د ارمان په کابل کې په نوم لومړنی کتابتون پرانستل شو. په دغه کتابتون کې چې په کابل کې موقعیت لري یو سلو شل ټوکه کتابونه چې په بریل خط لیکل شوي ایښودل شوي دي. د دې کتابتون مسؤله یاسمین محمدی وایي د نابینایانو لپاره په کتابتون کې د راز راز موضوعاتو په اړه یو سلو شل ټوکه بریل کتابونه راټول شوي او دغه راز 300 الکترونیکي کتابونه هم لرو. حاضر دمه په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره یو لس خونځی شته چې د نابینایانو شمیر ته په پام سره ډیر کم دی. دا اګاتا کریستی د مشهور اثر ژباړه چاپ شوه. قتل په اورګاډي کې د نړۍ مشهور لیکوالې اګاتا کریستی هغه جنۍ داستان دی چې د خپل عمر پر څلور څلوېښتم کال لیکلی دی او هغه یې په ټولو وپېژندله. نوموړي ته د جنۍ او پولیسو پیښو د منطقي او دقیق سکښت او اډون له امله د جنایت ملکه لقب ورکړل شوی دی. دا اګاتا کریستی په اړه ویل کېږي چې اثر یې تر انجیل او د شکسپیر تر اثارو وروسته د نړۍ نورو ژبو ته ډېر ژباړل شوي دي. د دې له ناولونو څخه دا لومړنی ناول دی چې پښتو ته ژباړل شوی. دا ناول جبار فراز په روانه پښتو له انګلیسي او فارسي څخه راژباړلی دی. د یاد ناول کیسه د شلمې پیړۍ د اوایلو ژوند انځوروي. داستان د مشهور خیالي کرکټر هرکل پوارو له سفره پیلېږي. د له سوریې څخه استانبول ته روان دی، بیا لندن ته غوښتل کېږي. د لارې په اوږدو کې په اورګاډي کې یو مرموز قتل کېږي او ده ته دنده سپارله کېږي چې دا قتل وڅېړي. قتل په اورګاډي کې کتاب په 288 مخونو کې د سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال پوهنیار مژگان مصطفوي د زمري د میاشتې په 13 نیټه یو شمېر هغو انجینرانو او مهندسو میرمنو ته چې د دارالعمان ماڼۍ د بیا جوړولو په پروژه کې کار کوي ستاینلیکونه ورکړل. د دغې پروژې کار یو کال مخکې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته به د زمري د میاشتې په 28 نیټه بشپړ شي. په پروان کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار پیل شو. د پروان ولایت په ګلغونډۍ کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار د زمري د میاشتې په 13 نیټه پیل شو. په هغو مراسمو کې چې د دغه هوټل د ودانۍ د کار ته پرانستلو په خاطر په ګلغونډۍ کې پر ځای شوی و، د چارې کارو ښاروال وویل چې دغه هوټل د جمهوري ریاست د مقام له تشویقي بودیجې او د چارې کارو ښاروالۍ له بودیجې څخه د 9,500,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. د زیات کړه چې د دغه هوټل ترڅنګ د 900 په ظرفیت یو ستر سالون، یو جماعت او میلمنو ته جلا جلا خونې هم جوړیږي.
شاعر او لیکوال امیم جلالزی له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړي. دی وایي اوس لګیا یم، شعرونه مې ګورم، انتخاب پکې کوم او په لنډ وخت کې به چاپ شي. ښاغلی امیم په دې نظر دی چې هر شاعر باید خپل تجربې شیر کړي، هغو رواني کیفیتونو او شیبو ته چې د شاعرانه نزاکتونو مالګه لري مراجعه وکړي. امیم د نثر په برخه کې هم ځینې آثار چاپ کړي دي. همداراز د عرب معاصرو شاعرانو ګڼ شعرونه یې هم پښتو ته راژباړلي دي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ژوند حیران یم دې وطن کې کومه خوا وکمه، یو به کوم خو محبت وکم که تا وکمه. نن مې په خپله شاعري باندې تیریږم یو ځل، نن به موده وروسته د خپل ځان تماشا وکمه. دا دوه بیتونه د حمیم جلالزی دي. حمیم جلالزی له نوم سره ښایي د پښتو ادبیاتو لوستونکي او شاعران او لیکوالان ټول آشنا وي. د ازادۍ راډیو د ادبي راډیوي مجلې درنو اورېدونکو، حمیم جلالزی به تاسو پیژنئ یا نه، خو دغه دوه بیتونه د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی دي. حمیم جلالزی ښایسته شاعري کوي او ډېره موده کېږي شاعري کوي. نو د حمیم جلالزی پیژنګلوي به د دل خولې واورو. حمیم صاحب ښه راغلاست درته وایو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. زه خو شاعري تریوی لسیز خود دیر وقت بود خود سرایی نسی که ولی اما غول وقتونه پا شهری که ویسه بیزو غزنی دیندر رو رسوالی یما او لیسه میم حال تا ویلی ده حال تا مدینه علوم هم ویلی دی مدرسه می ویل ده بیا کابل پانتون تر اغلام 2015 کال کی کابل پانتون ادبیات می ویل ماستری می کرده پا بشری حقونو که او بلا ماستری اداره و مدیریت کی کرده اما پالیسی که
داسی یو غزل یا نظم که ولی ریسی او ریدون که تیورانده کسی پشیر بحث و که پشیری وقت که گوستال شعری او ریدون که خوند واخل
یو غزل با در تاو ویما ستا لعبیستر گوسیوا او سرو جامو نپراتا رنگ چه مفهوم او چه مانا لری دیدو نپراتا که تی اوینه ما هم پویکده چه تری خوند واخل ما زما پا جوند که خود سنشت تیری دو نپراتا یاد با دتلل پاچاهی دوم را تریخ نوی لکه یار دی پچنگ که تیر شی تا تلکتو نپرتا پا جون که دا مرحله همشته انتظار یکوا هیچ با در پاتی نوی غوچ و رابطو نپرتا ما با چولگی که پریتل ستا پا خاطر نور خپا کرل کنه چوکی خوبل چه نوال لرگو نپرتا همی ما زچ لیوانه نیم نو چه بایم چوک چه می وجن زمانه که گی اوگو نپرتا
واہ حمیم صاحب پشاعری کی رہتا ہو بھائی پخوانی وسنی شاعری دے تم رپر کڑے د خپل اوس نقاد هم یی
ته خبر چورز مخی ما ته خبره کړي ول د شاعری په چاپ باندې زم د اوس پر ټولولو باندې بخت ما زین شعرونه لری کوم او زین ټکی بدلوم خو هغه څه شي چې په کار وی ما غو پکې کوم زما په نظر باندې فرق دا ده چې په خو ز په موضوع من لرله شعر ده یعنی هغه د اول وختو شاعری سه زګورم به موضوع یم کله مثلا فلسفه را واخلم کله ټولنه را واخلم کله بل شعر را واخلم کله بل شعر ځان ته به موضوع ښکاریږي سه ګورم اوس شه د اوس شاعری می مشخصه کړی ده او شاعری ز ځان سره داسې انګرم سه موضوع ورته لرمه
تاسو موضوع لری اوس کومه موضوع لری په خو به موضوع اوس کومه موضوع ده
دغه د کلاسیک شاعری او د اوسنۍ معاصر شاعری یو فرق هم همدا ده چې کلاسیک شاعری چې د عمومیاتو باندې راڅرخیږي حتی کله ستورو پسې ځي کله نورو شیانو پسې کله نورو شیانو پسې او معاصره شاعری کې کوشش دا ده چې که څه هم افغانستان کې نه ده افغانستان کې اوس هم ډېر خلک هماغه سوچ کوي خو زما خپل کوشش دا ده چې زه خپلې فردي او ډېرې شخصي تجربې شعر کړم د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې د سې د ارزښت د دې لرې سړی را واخلي شعر کې دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې چې زه لرم دا کېدای شي زما ډېر لوستونکي هم ولري او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري دا ستا له شعر سره تړل کیږي په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کیږي طبعا شاعري داسې یو شی داسې خلک یې ځان لپاره نه لیکي لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کیږي نو لوغو شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي چې ځانونه پکې ویني
مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي چې په هغې کې تا شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل شوي
مثلا یو زه یو بیت درته وایم چې وګه را وړاندې کړه پرې سرږدم چې مې زړه آرام شي ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم
ډېره مننه که نور بیتونه درته یاد دي غونډ غزل ووایي
زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاته وي ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي دومره پوهیږم چې د تورو شاته تا دروم نور مې غزل کې پام نه لفظ نه مانا ته وي تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی خو پس له دې به خپل ضرورت تل له مانه شاته وي که دې په زړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي همیم تیاره نه خوښوي که بل څه ونه مومي هغه شپه ناست پر ځان د بل ور ورڼا ته وي
یو بل غزل دې ما ورو بیا دې شاعري غږېږو
دا یو بل غزل ده مینه یو غم دی خو د غم کمال به هم ګورې عروج به هم پکې کوې زوال به هم ګورې ما درته نه وې له ما پس به دې څوک ونه پوښتې ځواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګورې څنګ کې دې کینې مګر لاس دې لاس کې نشې نیوای د فاصلې او بې وسۍ مثال به هم ګورې هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو هم ننداره غواړې د چا د باد وهلیو زلفو او بیا د زړه د چې روښان مشال به هم ګورې سیند به وي لمر به هم غروب کوي خو زه به نه یم زړه ته دې نه لوېد چې دغه حال به هم ګورې حمیمه ته چې تل د خپل ضرورت چیغې وهې زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګورې
نظم ما ورتر
یو نظم ده ما ریاضي ته لیکلی ده دا ریاضي سیو مکتب کې ما ښې نمرې نه پکې وړې متاسفانه او کله چې ماسټري کولم او د ریاضي د فاینانس مضامین به وغو کې مې فقط کامیابېده مکې نو ډېر مې خوښېږم نه سخت شی ده نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم زندگی یو نقشه ده پری روان یم نه د سوال یم نه ځواب ته جوړ سړی یم ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي به زما چېرته را په کار شي ستا خالونه نشته څه شی به پرې شمېرم غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده که مې زده هم شي په دې خو نه بدلېږي زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی لاس چې نه وي په عادادو نه خلاصېږي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ما یې ټولې عملیې دې ازمایلې نه یو ځای پکې له تا سره شوم چېرته او نه ته له مانه لرې پکې تللې ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره په عادادو کې د زړه درد نه ځایېږي ریاضي کې ستا ښایست ته نشته لاره ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي د ذهن کار دی د زړه نه دی سل شیان به په یو بل پسې روان شي حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی ریاضي کې د تفریق کیسې روانې عادات یو پر بل ماتیږي او ورکیږي مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ وي چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځیږي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي د ژوند پر بل طرف غږیږي ریاضي څو هوایي محاسبې دي زما درد پکې هیڅکله نه ځایېږي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي باندې څوک نه ده چا هېرېږي عملیې که یې رښتیا او که درواغ شي ما او تا ته یې څه ګټه را رسېږي
وا ډېر ښایسته په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه تجربې په شاعري کې راوړل تاسو وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي په عموم کې تاسو شاعري هم لولئ همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده
که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای بیا به مې ډېر څه ویلي وو خو دا باید ځان سانسور کړم پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو ور شریک سو یا شاعر مو له ځانه سره واخلي دا ډېره زیاته لیکه ده موږ متاسفانه اوس هم یا خو دا خبره ده چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستې او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلې او یا دا چې موږ یوازې د خپلې کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغتونه ولري یو ثقیل فکر ولري او مثلا دغسې تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کېږي زه په شاعري کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډېر زیات طرفدار نه یم که څه هم ارزښت یې ډېر زیات مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې کېدای شي موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو هر سړی خپلې شخصي تجربې لري او دا تجربې داسې نه دي چې مثلا په شعر کېدو نه ارزي موږ د دې زړه نه لرو یا مثلا ارزښت ورته نه ورکوو چې دا شعر کو شخصي تجربې په شعر کې داسې کېږي لکه خاطرات دی یو چا او د خاطراتو لوستلو ګټه همدا ده چې مثلا یو خو م د هغې له ژونده خبره خو د دې نتیجه دا کېدای شي چې موږ ته زړه راکوي پر ځان راته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولای شو نو که موږ په شعر کې خپلې تجربې راواخلو د دې ګټه به دا وي یو خو به دا وي چې مثلا له دغه چاپېریال سره تړلې ستا له تجربې دي او دلته لوستونکي پیدا کولی شي خو که دا بلې ژبې ته اوړي د هغوی لپاره به ډېرې دلچسپې ځکه دا چاپېریالونه فرق کوي اوس مثلا د عربي ژبې شاعري چې وګورې اوس چې مثلا دوی کومه شاعري کوي او پخوا سې کوي پخوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرحه وایي مثلا د یو لس یا اووه قصاید دي دي له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرحې جوړې سوې دي چې هغه یې تشریح کړې ده یعنی دومره سخته ده. خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده. اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه، د شاعر تر خپلو تجربو محدوده، او د شاعر هغه خپل عیني او فزیکي چاپېریال محدوده شاعري ده. سیم پرې پوهېدل اسانه دي او هم خوند همداسې کوي. انګلیسي هم په همدغه رقم ده. دا نږدې فارسي سي وګورو د ایران، هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دی چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو، یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو، یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو. یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده.
بدلم شرح لري
او که نه؟ خو ډېر سخت ده بدل. یعنی ما لوستی ده خو یعنی پنځه بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کېږي. یو 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 دوه بیت دا ده چې عایشو غم تو تابع رسم است ورنه چیست، در عید خنده و به محرم گریستن. یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې سوی ده. یو بل بیت یې ښایي همدغه رقم وي. د دې علت دا ده چې هغه ما له ځانه سره نشي تړلی.
تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وې؟
نه، دا خو یو عمومي خبره ده. ښایي د ده خپله تجربه هم همدا وه، خو هماغه وخت چاپېریال فرق کوي. نو اوس موږ د بېدل چاپېریال دلته خو اوس نشته. هماغه وخت د څو سوه کلو مخکې چاپېریال وګوره. اوس مثلا د خوشحال خان د وخت
کومې خبرې چې خوشحال خان کړې دي هغه اوس ډېر شاعران نسي کوي.
خو علت یې هم دا ده چې د هغه د هغه شخصي تجربې وي، او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي. اوسه پورې هم موږ یې لولو، موږ یې مثالو کې ورکوو، سندرغاړي یې وایي. علت یې هم دا ده چې د هغه فردي تجربې وي خوشحال.
یعنی تاسو شاعری ته د پردي تجربې ارزښت زیات کړی؟
زه خپله د خوشحال، یعنی د خوشحال وروسته اوس حمید د ډېر عالی شاعري کړې ده، خو عمره نه یادېږي لکه خوشحال. رحمان بابا سره له دې چې صوفیانو ورته لوی کار کړی ده، حتی زموږ مذهبي خلکو ورته لوی کار کړی ده د رحمان بابا شاعري ته. یعنی یوازنی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جومات کې لیدو د رحمان بابا شاعري به وه. خو په عام ډول باندې مثلا راوګورې تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري، نه تر خوشحال خان ډېر مینوال لري، نه تر خوشحال خان ډېر ډېر نورو ژبو ته اوښتی ترجمه سوی ده. علت یې دا ده چې د رحمان بابا سې ده، د رحمان بابا پراخې عمومي تجربې راخیستې دي. او مثلا ښه ده ښه ده دا دنیا، دا یو عمومي خبره ده. او خوشحال وایي چې ښه خو دا چې د چا نوم په کې یادېږي، په پانې دنیا به نه وي ژوندی تل څوک.
ډېره مننه امیم صاحب، وخت کم، خبرې ډېرې دي، بیا به هم غږېږو. خو یو غزل دې په وروستیو کې اورو او اورېدونکو ته به ډالۍ.
لنډ بهر کې نظم ده، پاچاهي نومېږي دا نظم. زه له زړه وایم پوه نه شوم ته پر کوم امکان غږېږې، زما تنده دې حس کړي چې باران باران غږېږې، پسرلی غوندې ښایسته یې او خزان خزان غږېږې. ته نور څه راباندې وینې، ته پر کوم ارمان غږېږې؟ یا مې لاس په لاس کې نیسه، یا د لاس په لاس کې راکړه، ډک او تشي مهم نه دی، بس کې لاس په لاس کې راکړه. بیا له کومه لورې راغلې او پر کوم طرف مې بیایې؟ تا په عشق کې څه لیدلې؟ ته یې ولې دومره ستایې؟ راشه ماته تکیه وکړه، ښایي ستړې به هوا یې، سیند ته ګوره او غږېږه، درته غوږ یم څه چې وایې. زړه دې وسپړه سا واخله، له جذبو نه دې راووزه، لاس را تېر کړه په ویښتانو، له خوبو نه دې راووزه. نن ته وایې زه یې اورم، نن به خو اولې نه وي، ګړۍ سیند ته کړه غرزاره چې شیبه مو تللې نه وي. داسې ځای ته مې نن بوزه، آن چې لار ورغلې نه وي. د خوبو دې راته وایه، پر خپل ژوند راته غږېږه، نن د سترګې لندې مشه، نن چې هر څه وي خندېږه. که وخت پاتې و نو زه به درته ووایم چې څنګه راوتلی ترې ژوندی یم، ژوند مې کم نه و له جنګه. ننداره د غروب اوس هم لکه فرض نه هېرومه، باران تیز وي که سوکه زه یې دباندې تېرومه. په محفل د موسیقي کې سرګم اورمه زړه خورمه، ژوند مې تریخ وي ته یې خوږ کړې، را نږدې چې شی منم دي، اخیری خبره دا ده بادشاهي یې چې لرم دي.
ډېره مننه امیم صاحب سي موږ ته م وخت راکړه او په شعر او شاعرۍ راسره وغږېد.
ډېره مننه تاسې.
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
د شعر له رنگینې دنیاګۍ به د پند حکمت او راز و نیاز بلې دنیاګۍ حکایتونو ته راشو. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ حکایتونه لوستي. دا وایي حکایتونه لنډ دي خو عالي پیغامونه لري. وږ بشو وږمې ته دا به نقلونه راته ولولي. تر نکلونو وروسته د کرن خان مرکام لرو چې د خپلو نویو نری فعالیتونو په باره کې راته غږېدلی.
لومړی سبق. یو زلمه مرشد تراغه ورته ویل چې د ژوند د حقیقتونو سبق راکړه. استاد ورته ویل که شاګردی کوي نو امتحان درنه اخلم، امتحان ته چمتو یې؟ زلمی ورته هو کړه او مرشد ورته ویل چې د دې کوټې شاته یوه لویه تکه تیاره خونه ده. په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي. د خونې په بل سر کې یو بل ور دی. ته به د همدې تیاره خونې له لارې هغه بل ور ته ځان رسوې، خو په دې شرط چې له هیڅ بوتل سره به نه لګیږي. زلمی ومنله، تکې تورې خونې ته ورغی او وروسته له څو ساعتونو هغه بل اوره ته ورسېد. استاد ته یې وویل له هیڅ بوتل سره ونه لګېدم. استاد ورته وویل هو، ته له هیڅ بوتل سره نه یې لګېدلی او دې ته تیار شوی یې چې لومړی سبق در زده کړم. استاد له دې خبرو وروسته د تکې تیاره خونې څراغ بل کړ. زلمی په رڼا کې ولیدل چې هورې هیڅ بوتل نشته. استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې د ویرې ژوند کړی دی او دا ستا اول سبق شو. داغونه. یوه هلک ته چې همیشه به په غوسه کې د خپل پلار د میخونو کڅوړه ورکړه، ورته ویې ویل هر وخت چې په قهر شي د لرګو په دیوال کې باندې یو میخ ټک وهه. په اوله ورځ هلک 30 میخونه ټک وهل. دا شمیر وار په وار کمیده ځکه د میخ تر ټک وهلو د قهر ایسارول آسان و. اخر داسې وخت راغی چې هلک نه په قهرېده. دغه وخت پلار زوی ته وویل اوس نو هره ورځ یو میخ راباسه. زوی د میخونو پر ایستلو پیل وکړ او هغه ورځ را ورسېده چې په لرګو باندې هیڅ ټک وهلی میخ پاتې نه شو. پلار زوی ته وویل دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې، مګر نخی یې پاتې دي. غوسه هم دغسې وبوله که یو چاته تنده خبره وکړو او وروسته هر څومره بخښنې وغواړو خو د هغه په زړه کې یې داغ پاتې وي. موګک. ایوه موګک ته چې له پیشوړي ویرېده د جادوګر خوا بده شوه. پی پیشو یې بدل کړ، خو پیشو شوی موګک له سپی ویرېده، جادوګر په سپی بدل کړ، خو بیا له پړانګ ویرېده، جادوګر پړانګ ورنه جوړ کړ. خو هله بیا له ښکاري بنیادمه ویره ور پیدا شوه. جادوګر وویل چې زړه یې د موږک وي د هغه بدلول را بدلول بې ګټې کار دی، بیرته یې موږک کړ.
د تکړه سندرغاړي کرن خان نوم چې یاد شي نو خامخا سړي ته ټپیزي ور یادېږي. ښاغلي کرن ښایي په اوس وخت کې تر بل هر پښتون سندرغاړي ډېرې ټپیزي ویلې وي. د دوی بل کمال دا دی چې د سندرو په هر البوم کې د ټپیزو طرزونه بدلوي. هوا څای دا وي چې له مخکینی البوم سره یې انداز توپیر ولري. بل نوښت یې چې نن سبا ځوان سندرغاړي کمه توجه ورته کوي او دوی برخلاف دا کونج هم پاللی هغه د قوالی موسیقي دی. کرن خان پر دې سربیره لیکوالی او شاعري هم کوي او د شعرونو په انتخاب کې هم لازم دقت کوي. ښاغلی کرن څه موده له مخه د یو هنري سفر په لړ کې کابل ته راغلی و. دلته زموږ همکار ذبیح الله شفق مرکه ورسره کړې. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته چې د کرن خان په یوه سندره پیلېږي.
اترنګ مونږ په دغه فکر راجوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقي رنگونه راوړي دي څکه د دې معنی په لاس باندې نکریزو ګل توای خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې په کې مونږ ډېر بدلون کړی د کاروان سره غزل دی په کې چار بیت دی په کې زنجیرې غزل دی په کې اتن دی په کې ټپیزي دی په کې کاکړې غاړې دی په کې یو سندره په کې د انګلیش او پښتو ورجن دی په کې لونګینه د امن سندره ده نو زما په ټولو البومونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې
لتا نه پڅواري شمزار لتا قربان زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان
تاسو ولنه کې سټ مازیګر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دې دا اترنګ راغلې نو تاسو د خپل هنر د لستولس کلن سفر څنګه ارزوي آیا تخپل سفر نه مطمئنه
مازیګر البم خدا سی وو لکه ماشوم چې وزيږي ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او را لوی ورسره کړهو کوي ارتاویږي پاسيږي په مازیګر کې د میوزیک د لارینا کمای ما تخکاری هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو بیا په هغه پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو په هغه کې مونږ سه رباب وکړو ورسره پکې نور سازونه وکړول نو دغه پنځله البومونه زما راغلل د دې خواو شا کې د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقي کې زما هر یو البوم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي دا نه چې دا کم پیدا شوی دا تلی دا هم دی او نور هم پیدا کړی دي زه په البوم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نشي او د موسیقۍ د لارې په کې زه د هر یو انسان فکر کوم لکه د یو مزدور د یو افسر د یو عالم د خپل ټولنې د زنانو او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی اغه زیت اغه میوزیک ورورسیږي زکه دغه معنی کوم یا تشریح کوم نو شاید چې زه خو نه کړی شم خو چې څوک په کم سوچ باندې قبولوي دا هغه سوچ د پرما کړی
گل بدن کلم غم دل غنن کلم لی ونه بتیر عمر دی بیا پزان مہن کلم لی ونه جلدیر سرا توای خویری گم پزان زما خدا سزړه دے لکلو افغانستان زما خدا سزړه دے
کرن خان تاسو د معیاري موسیقي یا د شعر د انتخاب خبره وکړه تاسو اکثره البومونو کې موږ ویلو چې موسیقي ټوله معیاري آیا دا تاسو خپل ذوق دی که د مینوال غوښتنه په پام کې نیسئ
نه مینوال خو زمونږ مینوال ته خو چې موږ څه ورکو هغه به غاوري باید موږ ورته خصیص ورکو موږ ولا یو جګ مقام جوړ کړو د موسیقي خو زما ټیم دی یمی آصف وقار هارون شاکر شوکت دا ملګری مې دي بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم چې ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی ماته یې راډالی کړی دی زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی نو زه شکر ګزار یم د خپلو ملګرو
لکه څنګه چې تاسو ویلی چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ او غواړئ چې مینوال هم یو څه زده کړي نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته خو د دې سره د بازاري موسیقۍ د که موږ ګورو داسې یو غیر معیاري شی نن سبا بازار کې راغلی دي چې هغه حتی د اورېدو نه دي تاسو په دې لړ کې څه وایئ
د دې نه وړاندې که موږ فکر وکړو په 1950 کې 1990 کې په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوانه سيزونه یو بل سره روان لکه په هر سیس کې ښه او بد د دوانه خوني دغه شانتي په موسیقي کې هم دغه شانتي په شعر کې هم د بازاري موسیقي خوم په بازاري شعر بازاري شوی ده نو دغه دوانه سيزونه برواني خو معیار او خالصواله دا په پات کېږي او دغه نور سيزونه وقتی دي وقتی توردي وقتی توراشي لارشي بیا ماده سه هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اوریدلې خو چې معیار تر اغلی بیا غو طرف ته نه لیدلې نو دا کیږي بعضی زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زموږ سره پکې بحث کوي. نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بایلي، معیار خپل ځای نه بایلي، او باید موږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو، او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي هغه ته موږ یو خاص زور کو، دا زموږ ذمہواری ده.
حالات راک او که بخت راک، هر څه چې و گزار سخت راک، حالات راک او که بخت راک، هر څه چې و
راک. کدا څه څنګه وایي چې معیار باید په پام کې ونیول شي، نو دا ذمہواری د چا جوړی کی؟ د هنرمند، د اوریدونکو کدا غکس چې او کیسټ په هنرمند کوي او مارکیټ ته وړاندې کوي، څوک به دا سره مخ کیږي چې دا موسیقي نور هم معیاري کی؟
اول خدا زموږ د ټولو ذمہواری ده، خو کبیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي، نو بیا زموږ ولس له پکار ده، زموږ اوریدونکو له پکار ده. زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومه غیر معیاري موسیقي نه اوریدلې نو هغه به نه خرڅېده. د خرڅ نه مطلب لکه موږ به نن سبا د انټرنیټ خبرو کو، په انټرنیټ باندې چې ډیر یو سیز وکتلی شي په لکونو، نو که هغه غیر معیاري او چا چې کړی هغه وایي راشه د دین پس لږ نور غیر معیاري شه، هغه دونه خلکو کتلی په لکونو، نو که مونږ یې نه ګورو، مونږ یې نه اورو، مونږ یې نه اخلو، نو غیر معیاري سیزونه په خپله له منځه ځي. خو په دې کې پوره پوره برخه زموږ د اوریدونکو هم ده. لکه تاسو فکر وکوئ هر سړی چې کینی د معیار خبره مونږ ټول کوو، خو که بیا مونږ په محفلونو کې اورو نو غیر معیاري سیزونه اورو، نو دا غیر معیاري سیزونه له خو مونږ وده ورکو. باید چې مونږ د دې سیزنه ډډه وکړو چې دا سیزنه اورېدل کېږي. هغه کم کس چې کړی دی دا کار هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی، یوازې ساز نه دی، داسې فلم، داسې ډرامه، دا ټیلی فلم شو، یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه. نو دغه شانتي که یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي خو چې خلک یې ملګرتیا نه کوي، نو هغه نشي تلی مخکې، هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي. نو په دې کې د دې ټولو سره سره د ولس هم پوره لاس.
خنجی رب شو ستاسو ادبی فعالیتونو ته، د هنر ترڅنګ تاسو کراته د خپل ادبی فعالیتونو په اړه لک سو وای.
شفق جانه، ادبی تند خو زمونږ ډیره زیاته ده چې باید چې مونږ ډیر بندارونو کو، ډیر مشاعری کو، ډیر سمو ته ولاړ شو، خو مجبوریتونه لرو. زما د شعر شاعری کتاب هم تیار ده، بلکې د کتاب نه زیات شو. دغه شانتي د نثر زما د سفرونو کتاب تیار ده، زما د سیړنو، زما د تحقیق یو دا سو پرچی چې مې دي، مقالې چې دي وړې وړې، اوس دا وخت زما سشپک کتاب بیخي تیار دي. خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کړم د یوې ښې ادارې نه، او خلکو ته یې ورورسوم. نو دغه ادبي هلې ځلې مې دغه دي چې کومه لګیا.
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبي غونډې کولې، د صاحب شاه صاحب په مزارم په غونډې وکړلې، همداسې هم په سوابۍ کې یا په چارسده کې، په پېښور کې، په سوات کې تاسو غونډې کولې، آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده؟
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی، خو د پښتونولۍ د لارې، پښتونولي یو ټولنه ده زمونږ. هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو، نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکوو چې دا د پښتونولۍ د ټولنې د لارې ده. نو هغه کوو، کړیم دي، بیا به هم کوو، او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو، په ننګرهار کې هم وکړو، داسې خوستا دغه ځایونو ته هم. خو خدای دې بیا به هم وایم چې خدای دې وکړي چې امنی، چې مونږ ته دغه ستونزه نه چې په پټي کې مش پراغله، په پوله کې ناستو، چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي. نو دغه ماخامونه یا مشران نازول، یا مشران قدرول، یا مشران زه په خپله شفق صاحب د دې خبرې قائل یم چې په لوړو او په سیمټي ماڼیو کې مشاعرې ګټه نه کوي. مشاعری الګ ګټه کوي چې مونږ کلو تلاړ شو، د کلو خلک راغون کو، عام ولسکینی هغه به پوه شي چې دا شعر څه ته وایي، شاعر څه ته وایي، مشاعره څه ته وایي، هله به زمونږ ژبه، زمونږ ادب وده مومي. نو خدای دې وکړي چې امنی، چې مونږ په دې کلو وګرځو، کلو کې دا بندارونه وکړو، زمونږ د راتلونکي کل، زمونږ د ځوان کل ادب نه لري دي، دغه ټول هم په دې باندې پوه شي، نو دا به بیا له خوند کوي.
درت زاری نکوم خو غم دی معفی جانا نا کا
بل چې حسی یاد کما او زړه می پړچوي جانا نا دنن پس بکو باچا
پستاسو په ډیر البومونو کې مونږ ستاسو خپل شیرونه هم ستاسو زمزمه کړی او مونږ اوریدل چې ډیر مینوال خوښ کړی دي. کله د خپل مینوال ته خپل یو نوې شیر سلګ واوره وینو ډیر خوبي.
بالکل زما یو شعر خلکو خوښ کړ او بادشاہ خانی په کار ده. دا چونکی ګوندیز شعر نه دی, دا د فکر نوم دی. خو دې کې چې پوها خلک پی وپویږي او کم خلک چې پی نه پویږي هغه دې پی ځان وپوي. اوس زما یو بل شعر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون بادشاہ ته مې ډالۍ کړی دی. نو هغه کې یو شعر کې دا غو ذکر هم شته او هغه داسې دی, زه به لږ زمزمه کچ زمزمه کوم چې ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار پیښورا تا نظار پیښورا تا نظار سواتت د زړه قرار او ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار بی خبره بی خبره تن زار بی خبره تن زار سواد تد زړه قرار ننګ رهار د ګلوهار همیشه بهار بهار ننګ رهار د ګلوهار همیشه بهار
د خدایي خدمتکارو د ژوند کلولو مبارزه او سیاست په ارتباط مو خایڅ ناڅه له مشرانو اوریدلی وی. راځي نن به د یو بل مشر اعتبار خان خبري واورو چې یو عمر د عدم تشدد د نظریه لمخکخ او خدایي خدمتکار خان عبدالغفار خان سره تیر کړي. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ور سره کړي دا اوریدلو په لنه درکوم.
موږ په نننۍ خبرونه کې له یو داسې چا سره خبرې کړې چې دی د خدای خدمتګار خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی. دغه په خوی بوی دغه په اخلاقو دغه په کارګردګۍ تر ډېره پورې دی برلاسه او معلومات لري. ښاغلی حاجی اعتبار خان تاسو تر کله وایو سړي مشي هر کله خان تاسو د خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی دغه خوی خواص څه ډولو؟
غفار خان بابا چې دا ډیره یو عجز انسان وو. دی په دې اخره کې په اسپیټال کې وو. نو موږ ورغلو نو دې ته به چې د سي الکان ورغلو نو دې ورته وخندل او ورته ویل چې بچی څنګه یې. نو به به هر الک ځان سره د کټ په لنګه کې نه ولو نشم ویلې تا ته. نو دا غي د مینې دا غي د خلوص زغ په لای اورځي اسپیټال ته موږ ورغلو او موږ د دې لاسونه بچوکل. نو دې د هر لکته په سترګو کې لیدل نو دې د سي خوشاله شو چې زما درسته کم نسل لا کم هلکان چې راځلمی کیږي دو به ان شاء الله چې زما په قدم زما په حواز باندې قدم بغدي زما په قدم او زما په
تک خو د کور باندې لیدل وی د ناسته پاسته دا څه ډول و د اعلی خلکو وکنه
ناسته د دې د سي و یره چې دې مونږ یو ورځي ولی باغ ته لاړو او د پښکې دلی غټ کې پروتو چې د کټ نه بون زنګې دو بون
او دا ولی خپلې
خانو چوکایم درلو دا هر څه به خودی کله په ژوند کې د قبر سر لاندې به صدر کې خوستو او یو شکې دلی کټ کې چوپالی چوپالونه وسم په وجرا کې شتا هماغه چوپالونه هماغه د لوخو یو دکان خبره کوله وای څه وخت چې د دا انتخاباتو په پاکستان کې وشماره شروع شو د پدې پولې یو د خان کپټی کې کار کولو دی ورغله چې ورغه پدې پولې ورته کې ناستو د خان خپل کارو کو د لاړو هغه یو ونی بوټه وغیلاندې صادر واچولو دا د خان ناغه ورته وی بابا ولی وې د خان د نغنه مخلاص کړي د سې یو شمل درکو یو رايا چې د خانې د غلامۍ نه مخلاص کړي وی لاړو سموده پس وی انتخابات شروع شول. نو یو بل خان الیکشن ته انتخابات ته ولاړو د خان په پټی کې کار کوي نو د خان په سلام واچولو ورتل چې زه خو تعالی راغلم دا رائے به مال راکی وی غی د سي پټی کې په ګډا بنا وکلا چې دا خبرو کا د خان ورتل ولی وی سي وی به ورتل چې دا رائے به مال رائے کې وی دی به په ګډه بنا وکا خو په دریم ځل چې هغه شو وی دی خان راونی چې زه درته يم چې رائے راکا او تر اته غړی کې وی ویل ستانه مخ کې او څوره دې مخ کې ملنګ راغله او ونی لاندې صادر واچولو چې بچیا د سې دغه مې ته جوړ کو چې تاسو ته بخانان راځیو مینت بکای نو یغه د ملنګ بابا خبره
ریختیا شو
ریختیا
خان تخ په خپل باندې دغه اړی کی لمشان سره دا بم دی دی وی لسپینګیرو سره لمشان سره د دوی سره دغه اړی کڅډول و
د اغه سره خدای د سی وی چې دا کم داغه خپل اسپیانو پیروکارانی نو بابا او دو بسپور وچ ډوډۍ خوړی د بچو نه به یعنی اغه په ځانونم قتلول او مرګ ته دا کول اغه خلک خو نشته اوس کنه
خان صاحب ته خو دوی کورنۍ لنیک دی لیدلې د خان غفار خان غوندې پلار یو داسې کس چې هغه یعنی ټول ژوند د ولس په خدمت کې تیر کړو او وچه ډوډۍ به خوړله په مشکېدلې پوزي به کېناسته لغه یو داسې زوی پیدا کیږي لکه غنی خان په دغه اړه تاسو څه وایي
غنی خان خو یو شاعر او هغه حقیقتي شاعر دا غي وینا چې ونه هغه حقیقت ته که څوک هغه سره اختلاف لري هغه دا غي خپل دغه دی خو غنی خان چې هغه خو د دې په قدم قدم نه کې خوستو هغه خپل یو دنیا و خپل یو لار و یو شاعری و د بابا نه پسته بس ولی خانو چې هغه د بابا چوکۍ او دغه سنباله کله غدای
د خان غفار خان غوسه دي کله لیدل کله هغه په غوسه شوی
یره ما خو کله هغه خو چاته زما چې څومره اندازه ده وې د بچینه چاته او د لور نه او دغه نه چاته کم څه خبر نه درکړي
ما شومان سره
مینه دا غړي راو تاس کو ګوري بازي اکسونم د سشته چې هغه ما شومان ته سره ناشته او هغه سره جرګیم کوي او مراکیم کوي د ماشومان مینا غیډیر لرو دا
پښتانه معمولا د شان مشران لري لرلی خو هغه وخت کې چا ورته پام نو کړي ستاله نظر د دغه کورنۍ په اړه خو ته ډیر معلومات لري د خان غفار خان ارمانونه آیا پوره شول
نن داغي هر خبره رښتیا کیږي او ارمانونه خو د چام نه پوره کیږي هر سړی د دنیا نه وړي خو سحه د پوری اغه چې کوم خپل بچو ته خپل دي ملګرو ته نصیحت او دغه پری خیره چې ناغه لګ لګ زیات راځي سر نسی
هغه خدا خبرم کړي و چې یو کیو غنه ورکیو
دا خو ظاهر ده خاره خبره ده
چې پښتانه خو یو نشول
سره نو د زمونږ استاد بدبختي او کم بختي ده چې موږ نه یو کیو کوم یو شو بابا خبره چې به هیڅ نشته دي
زوان کول ته څه په کار دی شغوی د بابا غ کتاب چې زما جد جهد یلی تورته نوري نسخه
چې بابا کتابونه شته د بابا فلسفه شته د بابا هر رقم نغشته دي هغه دو ول ولی وغه په صحیح طریقې سره دو دای یقین لرم چې دی زوان کول ته ډیر مخ کې تک کې دغه مشکلات بنی بابا خود امن انسانو کنه د امن پیروکارو هغه خو شر تشدد نه خوښولو
څه فکر کوي اوس خو اکثره شر او تشدد خوښي
او زمونږ استاد بس فطرت او دغه کې دارا نه شو چې دا موږ نه لو بس یو ټول یو شی او پښتانه امن او ظلم او زیاتی نه دی الله موږ تاسو ساتي
د وروستي پښتنې په توګه ستا پیغام څه دی پښتنو ته دی یو عدم تشدد د فلسفي
مرې په بابا چې کوم خبره کړې دي چې یو شی ګینه اګه کیږي مکه وای خپل رونا رورولي خورولي ظلم زیته دا خښینه دي خپل ژوند تیروي الله مونږ ته ژوند را کړی دي مینا محبت ساتي هر انسان الله پیدا کړی دي او الله یې واغدار دي مونږ او تاسو هیڅ اختیار نشته دي
ډیر مننه تشکر
او بنم چې پټشم پنسم کې بهر لاړم لت جانا لکد منی نظر لړم سر کو د دلدار لال ک خوب د سحر لړم یو شنکی ملټکړا یو شنکی
غم کی می لوٹ کر دا عمر نو خزانہ روتم سر می گئے خپل یار پسندان وے روتم سر می گئے خپل یار پسندان
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.